وخت په افغانستان کې د غرمه وبخید ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلا شرف نه صفه صافي اوازې اوریدلای شي. په دې خبرونه کې موزه نوري است نوري هر کله کوم او ریچې د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستيال د ساتونکو د نیولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر پر ځای کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم ردوي چې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری نشته. پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نویو اقداماتو امر ورکړي. قرغز چارواکو دوه کسان له یوې تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. خو لومړی ناجا صفی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر وړاندیز کړی چې ملګری ملتونه دې د مهمو موضوعاتو په اړه د ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې به اقدامات وشي. او د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور 13 کسان نیول شوي. بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وړاندیز کړی چې ملګری ملتونه دې د مهمو موضوعاتو په اړه د ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. له ارګ څخه په یو رالیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خبره نن له غرمې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي له مرستیال سره په کتنه کې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ د هیوادونو د مسایلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول ارزښت ته په اشاره ویل. ملګری ملتونه دې د سیمې د مهمو موضوعاتو په اړه د بحث او ګډو تصمیمو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړ او په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویل ملګري ملتونه د سیمې د مسایلو د مناسب حل په برخه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې به اقدامات وشي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل طبعا د افغانستان پولیس به په دې برخه کې خپل اقدامات وکړي او کوم اجراءات چې پولیس ترسره کوي خلکو سره به شریک کوي. تر دې وړاندې د افغانستان لوی سرنوالی ویلي چې کشفي ادارې باید د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو په اړه حکم عملي کړي. لوی سرنوالی د جوزجان د پخواني والي احمد اشتی سره د جنسي ځورونې د ادعاو په اساس د دې کسانو د توقیف پریکړه پرون اعلان کړه. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری موجود دي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن ازادي رادیو ته ویل چې د محل بایومتریک سیستم فعال دی او د ملي اردو ټول ځواکونه د بانکونو له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي.
ګوره مخکې مونږ دا خبره رد کړې ده، یو ځل بیا رادوم چې دفاع وزارت په وسلوال پوز کې خیالي سرتیری وجود نه لري. منګه د بایومتریک په سلسله فعال ده، د بنا د مسله کاملا مونږ ته منلو وړنه.
د ورتاسل کې د چ تر دی وړاندې وال سټریټ ژورنال ورسپانې ویلي چې د امریکا حکومت د 10,000 افغان سرتیرو ماشونه درولي او امریکا به یوازې هغه افغان سرتیرو ته ماشونه ورکړي چې په اړه بایومتریک معلومات موجود دي. او د افغانستان د نشه توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي د مخدره موادو د قاچاق په تور 13 کسان نیول شوي دي. دغه وزارت له خوا خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې یاد کسان له لوګر، کندوز، نیمروز، پکتیا او ننګرهار څخه نیول شوي دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
د پاکستان پوځ وایي لمځکې څخه مځکې ته د یو توغندۍ یې په بریالیتوب سره ازمویلې دي. د پاکستان چارواکو په وینا دا توغندۍ د اټومي او عادي سرکو د وړلو وړتیا لري او 2200 کیلومتره واټن وهلی سي. په تیرو یوه میاشت کې دا د پاکستان لخوا د توغندې دوهمه ازموینه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سیال هند تیر کال د بالستیک توغندیو یو مدافع سیستم چې د پاکستان د اټومي سرکو د وړونکو توغندیو د منځه وړلو په مقصد جوړ شوی و او ازمیه. هند او پاکستان په 1948 کال کې له برتانیا د خپلواکۍ له اخیستو وروسته تر اوسه درې جګړې سره کړې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نویو اقداماتو امر وکړي. په دې اقداماتو کې د سوریې، عراق، ایران او ځینو نورو اسلامي هیوادونو د اتباعو لپاره امریکا ته د سفر پر ویزې موقت بندیز هم شامل دی. د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې دا بندیز به څو میاشتې تر هغه وخته چې چارواکي په دې اړه د مشخصو او دقیقو څیړنو بهیر پیلوي دوام وکړي. د راپورونو له مخې مذهبي اقلیتونه به له دې قاعدې څخه مستثناوي چې له ځورونو څخه تښتي. د یو بل حکم له مخې د سوریې، عراق، ایران، لیبیا، یمن، سومالیا او سودان د اتباعو لپاره هم پر ویزې بندیز لګول کیږي. راپورونه وایي چې لومړني اوامر به نن د امریکا د کورنی امنیت له وزارت څخه د ولسمشر ټرمپ د لیدنې پر مهال او نور به په راتلونکو ورځو کې ورکړل سي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي 2016 کال وشو د چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بې انډولي په ټوله نړۍ کې د یو بل پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. د ټولنې د 2016 کال د فساد د شاخصونو د خپرولو پر مهال ویلي دي چې سیستماتیک فساد او ټولنیزه بې انډولي د فساد په ټولنه کې د قدرت د بې انډوله ویش او د منابعو د بې انډوله ویش ترمنځ یوه درې اړخیزه خبیثه کړۍ جوړه کړې ده. د شفافیت د نړیوال سازمان په خپل راپور کې د پاناما اسنادو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې دا ډول ستر او سیستماتیک فساد له بشري حقوقو د سرغړونو د دوامدار پرمختګ د مخنیوي او په ټولنه کې د محرومیت د زیاتېدو باعث کیږي. قیرغیز چارواکو دوه کسان له یوې تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي. له دغو کسانو سره 65,000 جالي امریکایي ډالر نیول سوي دي. د قیرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې نن وویل چې دغه مشکوک کسان د جنوري په 6 د تېرې جمعې په ورځ نیول سوي دي. د دې کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. د چارواکو په وینا له نیول سویو کسانو سره ترلاسه سوي جالي ډالر په ترکیه کې جوړ سوي وو. د قیرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي چې شک لري دغه نیول سوي کسان په استانبول کې له دوو قیرغیز وګړو منصور سوانوف او الیاس صابروف سره تړاو لري. د قیرغیزستان چارواکي غواړي د چین پر سفارت په بشکک کې د تیر کال د حملې په تړاو صابروف ونیسي. د اگست په 13 درې قیرغیز وګړي ورسته له هغه ټپیان سول چې یو ځانمرګي برید کوونکی د چین د سفارت مخې ته به میچاودنه وکړه. او د جاپان دفاع وزارت وایي د درو روسي نظامي الوتکو مخه یې هغه وخت ونیوله چې غوښتل یې پرون د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد پولې ته نږدې سي. د روسیې د پوځ درې TU-59 بیر ستراتیجیک بمبار الوتکه د شمال لخوا د جاپان قلمرو ته نږدې سوه او د غرمې خواته د دغه هیواد پر اوبو الوته. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې له الوتکو څخه دوی د اوکیناوا جنوبی ټاپو خواته ولاړې او ماښام بیرته روسیې ته ستنې سوې. وزارت ویلي چې دغو الوتکو د جاپان د هوایي قلمرو څخه سرغړونه نه ده کړې. اخري ځل روسي الوتکې د جاپان پولې ته یو کال مخکې د 2016 کال په جنوري کې نږدې سوي وې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هنده خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې اوري چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د نیولو لپاره د لوی څارنوالۍ امر په ځای کوي.
طبعا پلیس افغانستان نجات خواهد داشت و از تطبیق و چگونگی تطبیق حکم و اجراءات که پلیس داره ما شما را آگاه خواهیم ساخت.
د افغانستان دفاع وزارت ردوی چې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری موجود دی.
زلی بیا را دوم چې دفاع وزارت په وسلوال پوز کې خیالي سرتیری وجود نه لري.
د هلمند ولایتي شورا وایي د کجکی د برېښنا له د عوایدو ډېره برخه د وسلوالو طالبانو جیبونو ته لویږي. په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي هغه هیوادونه چې د داعش ډلې پر ضد له وسلوالو طالبانو کار اخلي باید د افغانستان د حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د برېټانیا له سفیر سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه او د اساسي او بشري حقونو ځانګړې خبرونه اوریدلی شي چې دا ځل د ازادۍ د حق او شخصي امنیت مسله پکې څېړل شوې ده.
ازادي یو طبیعي حق د هر انسان دی او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیدې شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي.
د د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د جلب لپاره د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس اجراءات کوي. د وزارت وایان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ حکم ترلاسه کړی دی. له بلې خوا حقوقي کارپوهان وایي د افغانستان قوانینو ته په پام سره هر تورن کس باید له دریو جلبونو وروسته د یوې میاشتې په موده کې د قانون منګولو ته وسپارل شي. جزئیات د ازادي راډیو د خبریال عبادالله حنانزی په رپورټ کې.
د کورونو چارو وزارت ویان وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د نهو تنو ساتونکو د هزار حکم یې ترلاسه کړی او په دې برخه کې اقدام کیږي. صدیق صدیقی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې د لوی څارنوالۍ د حکم پر اساس به اجرات کوي او له اجراتو وروسته به یې پایلې له خلکو سره شریکې کړي. دای وایي د نهو تنو ساتونکو د هزار هغه حکم چې د لوی څارنوالۍ له لوري موږ ته استول شوی د یاد حکم پر اساس به افغان پولیس خپل اجرات وکړي او د دغه حکم د پلي کېدو او د پلي کېدلو د څرنګوالي په اړه به تاسو خبر کړو. د افغانستان لوی څارنوالۍ د دوشنبې پر ورځ د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د نهو تنو ساتونکو د نیولو امر صادر کړ. لوی څارنوالۍ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دې ادارې پرله پسې جلبونو ته پاملرنه ونه کړه او لوی څارنوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره حاضر نه شو. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ویلي چې دا کسان د جوزجان د پخواني والي احمد شي سره په بد چلند تورن دي او کشف ادارې مکلف دي چې یاد کسان ونیسي. رسولي ویلي که جنرال دوستم او یا هم د هغه استازی لوی څارنوالۍ ته ورنشي، نو د دې موضوع د څېړنې پلاوی به د هغه په اړه هم تصمیم ونیسي. خدای نه دی ویلي چې دا تصمیم کله او څنګه به ونیول شي. په ورته وخت کې حقوقي کارپوه سید خالد سادات وایي هر تورن کس چې د نیولو حکم یې د لوی څارنوالۍ لخوا صادر شوی وي، باید د یوې میاشتې په موده کې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
یو میاشت کې دننه د دریو جلبونو متواترو نه وروسته عدلي او کشفي ارګانونو مستقیمن اقدام کولی شي څوک دستګیر کړي یا د یو چا په اړه باندې د نیولو فیصله وکړي. ولې دلته دغه قضیه چون عادي قضیه نه ده، د عادي افرادو لپاره قابل د تطبیق ده، بلکې دلته د ولسمشر د لومړي مرستیال موقف د عادي افرادو سره او د عادي خلکو سره فرق کوي.
ښاغلی سادات زیاتوي د لکېدلو تورونو پر اساس د ولسمشر د لومړي مرستیال ساتونکي د قضیې یو اړخ او په قضیه کې شریک کسان دي، خو په دې قضیه کې د هغه په خبره اصلي کس عبدالرشید دوستم دی. اخوا د ولسي جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي قانون باید پر ټولو پلی شي او حکومت مکلف دی چې د قانون پر اساس په دغه قضیه کې عدالت په پام کې ونیسي. احمد شي ویلي لوی څارنوالۍ له ده سره ژمنه کړې چې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دندې د تعلیق یا ځنډولو په اړه به سترې محکمې ته وړاندیز وکړي. په دې هکله د لومړي مرستیال دفتر او د جنبش ګوند اړوندو کسانو لا تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر جنرال دوستم او د هغه پر ساتونکو لګېدلي تورونه یو مخ رد کړي دي.
لوی څارنوالۍ د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال د ساتونکو د جلبولو سربیره دغه راز پخپله جنرال عبدالرشید دوستم ته هم درې والې جلب لیکونه استولي دي، خو تر اوسه پورې نوموړی پر هغه د لګېدلو تورونو د سپینوي لپاره لوی څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی. د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدی په وروستیو کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې د قانون پر اساس د ښاغلي دوستم دنده باید وځنډول شي او په کور کې کلابند شي، ځکه په دې اړه یې له روانو څېړنو سره له همکاري ډډه کړې ده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت په کلکه رد کړل. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن ازادي راډیو ته وویل څېړنو او د سرتیرو دویم ځل بایومتریک وښوده چې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری نشته. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي او پوځي څېړونکي وایي د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیری تر اوسه هم موجود دي. جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ولسمشر غنی له امر سره سم د دوی څېړنو وښوده چې د ملي اردو ځواکونو په لیکو کې خیالي سرتیری نه دی موجود. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي چې د بایومیټریک سیستم له لارې یې د سرتیرو څېړنه کړې او لومړۍ نتیجې ښیي چې د ملي اردو د ځواکونو په منځ کې یو خیالي سرتیری هم نشته. ښاغلي وزیري د چهارشمې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل، په دې سربیره د بانکي سیستم له لارې د معاشونو ورکول هم د خیالي سرتیرو په موضوع کې له دوی سره مرسته کوي.
یو ځل بیا رادوم چې دفاع وزارت په وسلوال پوځ کې خیالي سرتیری وجود نه لري. منګه د بایومیټریک په سلسله فعال ده، د هرمز سیستم هم فعال دی او د بانک سیستم هم فعال دی. بنان منګه ردو دا مسله کاملا منته د منلو وړ نه.
سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړي ادارې یو میاشت وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې د ملي اردو او ملي پولیسو په لیکو کې زرګونه خیالي سرتیری موجود دي. یو اونۍ وړاندې وال استریټ ژورنال ورځپاڼې هم لیکلي و چې د امریکا حکومت شاوخوا 10,000 افغان خیالي سرتیرو ته د معاشونو ورکول بند کړي. د ورځپاڼې لیکلي یوازې هغو سرتیرو ته به معاشونه ورکول کیږي چې په بایومیټریک سیستم کې په اړه معلومات موجود وي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویان په دې اړه چې د 10,000 سرتیرو معاشونه د امریکا لخوا نه ورکول کیږي له څه ویلو څخه ډاډه وکړه. بلخوا د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون هم د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت تاییدوي. د دغه کمیسون غړی عبدالحی اخونزاده وایي په لرو پرتو ولایتونو کې اوس هم د ملي اردو په لیکو کې 50% خیالي سرتیری موجود دي.
کولی سم وایم چې په هغه ولایتونو چې ډېر لیرې د مرکز څخه ده اوس هم 50% مانی پرسونل د اردو یا د پولیس د وجود لري، مانی 50% اوس هم خیالي دي او غیر حاضر دي.
ښاغلی اخونزاده زیاتوي د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موجودیت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې په روانه جګړه ناوړه اغېز کړی. د پوځي چارو چلونکي هم د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت خبره کوي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل ازادۍ راډیو ته وویل د ملي اردو له لیکو ځینې سرتیري تښتېدلي او ځینې دندې پرې ایښې، خو د ده په خبره لا هم په لیست کې شامل دي.
که چېرته موږ وګورو رښتیا په دغه کې تېښته شته، غیر حاضري شته، یو تعداد سربازان له وظیفې نه تللي دي. دا شیان خو وجود لري، دې نه انکار نشته. په دې خاطر باندې موږ ویلی چې دا د انکار خبره به نه وي، حتما دا خبره شته.
ښاغلی امرخیل ټینګار کوي چې د یو ځانګړي تفتیش له مخې دې د ملي اردو په لیکو کې د خیالي سرتیرو موضوع وڅېړل سي تر څو په دې اړه د نړیوالې ټولنې اندېښنې لرې سي. د وویل که په افغان وسلوالو ځواکونو د نړیوالو باور کم سي، نو دا به د افغانستان په اوسني وضعیت بد اغېز ولري او امنیتي ستونزې به نورې هم زیاتې سي.
له دې مخکې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې هم د خیالي پولیسو موضوع ډیره مطرح شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. هلمند هم یو هغه ولایت و چې په وروستیو کې د خیالي پولیسو موضوع رابرسېره شوې وه. د هلمند ولایت شورا غړو مدني چارواکو او دغه راز نورو چارواکو ویلي چې یو علت چې دا ولایت ورسره ناامن دی پکې کافي پولیس یا امنیتي ځواکونه نشته، ځکه چې ډیر خیالي پولیس دي، یعنی یوازې په لیست کې نومونه شته او عملا دوی حضور نه لري چې وکولی شي د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړي. هلمند له نورو ستونزو سره هم مخامخ دی. د هلمند ولایت شورا وایي د کجکي د برېښنا د عوایدو 90% وسلوال طالبان ټولوي. د هلمند برېښنا رئیس وایي د هغو سیمو عواید دوی نشي ټولولی چې د وسلوالو په ولکه کې دي. وسلوال طالبانو هم د هلمند ډېرې سیمې لاندې کړي دي. ویل کېږي طالبان هر کال د کجکي د برېښنا له درکه شاوخوا 500 میلیونه پاکستانی کلداری عواید ټولوي. دا په هلمند کې تر کوکنارو او طبیعي زیرمو وروسته ډېرې پیسې دي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو جیب ته لویږي. دا موضوع په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په خپل راپور کې څېړلې ده.
د برښنا د رسد کارکونکو بوخت دي چې د لشکرګانه تر کجکي پورې د برښنا لګېدلې پایې او لینونه نیو کړي. د هلمند د برښنا د رسد مسولین وایي د دوهم توربین تر جوړېدو وروسته د کار لویه برخه د دغه 200 کیلومتره غځېدلې شبکې رغول دي. د کجکي څخه تر کندهار او لشکرګاه پورې د لین د شبکې د جوړولو کارونه او د کجکي د برښنا په فابریکه کې د یو بل یعنی دریم توربین د نصبولو کارونه په داسې حال کې چټک روان دي چې د عوایدو 90% وسلوال طالبان ټولوي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجله خونځه دوی طالبان د دې کار لپاره د برکیانو او مامورینو مضبوطه ډاله لري.
په کجکی زمینداو مساکلا کې او سنگین کې هغه منتکیش د وسلوال مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. الته تقریبا د شپږ زغل څخه د 15 زغل څخه تر شپږ زغل لکه پاکستاني کاندار په وسلوال مخالفین عیت ټولوي، د برښنا محصول دوی ټولوي او دا هم د دوی هغه عواید څخه منبع هم دا د برښنا عواید دي چې دوی دا عواید ټولوي.
وسلوال د هلمند پر ټولو غسیمو ولکه لري چې کوکنار پکې کرل کیږي او ولکیږي. له دې کبله هر کال په میلیونونو امریکایي ډالر عواید په لاس راوړي. تر کوکنار وروسته د وسلوالو د عوایدو او بل منبع هغه طبیعي زیرمې دي چې د هلمند په شمالي او جنوبي ولسوالیو کې دي او په غیر قانوني او غیر فني ډول کیندل کیږي. د دې ترڅنګ برښنا د وسلوالو د مالي تمویل بل برخه ده چې تر کوکنار او طبیعي زیرمو وروسته درېم ځای لري. د هلمند شمالي ولسوالۍ اوسېدونکي وایي وسلوال د حکومت په نسبت ډېرې او د میټر پر ځای پر لینونو او ترانسفارمرونو پیسې اخلي. د هلمند د برېښنا رئیس نصرالله کانی هم مني چې د لشکرګاه او ګرشک پرته د نورو سیمو عواید وسلوال ټولوي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره د دې چې دوی ته د برښنا ټول عواید نه رسیږي، خو بیا هم د تیر کال په پرتله په عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي کانی د عوایدو د ډېرېدو علت د دوهم توربین سره د برښنا ډېرېدل، د برښنا د ریاست د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړېدل او د میټرونو د نوي ډیجیټل سیستم ترویج بولي.
یعنی موږ درمخه د حساب وکړي د عوایدو په حساب مرکز ته د ټوټل مو وسنجوي. تقریبا موږ اته سوه زر لکه چون کال خلاص لاندې موږ عواید ټول کړي دي، ولې پروش کال په دغه تر دغه میاشتې پورې دغسې نه وسوي. د هغه نظرسنجۍ په اساس موږ 10% عواید ډېر کړي دي. په ولسوالۍ کې داسې علیحده برخه نشته، خو عواید یا موږ د عوایدو سره یې کار نه لرو. هلته هم بعضې خلک نه ورکوي، نو رقم چې په ولسوالۍ کې داسې علیحده خاص برخه هم نشته، ولې هغه په عوایدو موږ کار نه لرو.
د کجکي د برېښنا د فابریکې د ظرفیت د لوړولو په خاطر حکومت د دریم توربین د نصب او لینی شبکې د جوړولو په نیت د یو ترکی شرکت سره څه کم یو کال وړاندې قرارداد وکړ چې د برېښنا د مسؤلینو په خبره 80% کارونه یې بشپړ شوي دي او ډېر ژر به د دریو توربینونو څخه 250 میګاواټه برېښنا تولید ولري. که چېرته د برېښنا د اوسني 48 میګاواټه ظرفیت څخه د کجکي د فابریکې تولید 250 میګاواټ ته لوړ شي، نو کېدای شي هغه عواید چې وسلوالو ته دي د 500 میلیونه پاکستانیو کالدارو څخه 2.3 چنده ته لوړ شي. محمد علی استای د ازادي راډیو هلمند.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د بشری حقوقو د څار ټولنې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر ودروي. د ټولنو ویلي چې د افغانستان حالات ښه نه دي او له بلې خوا د هیواد د لکونو نورو خپلو مهاجرو له دروند پیټ سره مخامخ دی چې له پاکستانه ورغلي دي. تفصیل د اسمت اروان په راپورټ کې.
روانه اونۍ جرمني شپږ ویشت نور افغان پناه غوښتونکي افغانستان ته بیرته ولیږل. دا په وروستیو کې د افغان پناه غوښتونکو دوهمه جوپه ده چې جرمني افغانستان ته استوي. دوی داسې ښار ته بیرته واستول شول چې د ناامنۍ له ویرې په هره کوڅه کې یې خنډونه او موانع ښودل شوي. ډیپلوماټان له افغان وزیرانو او نورو سفیرانو سره د سکایپ له لارې خبرې کوي. په کابل ښار کې چې شاوخوا 4 میلیونه افغانان پکې راټول شوي، انتحاري او بمي چاودنې کیږي چې تل پکې عام خلک قرباني کیږي. دا ښار د هغو نورو سلګونو زرو مهاجرو کوربه دی چې په وروستي یو کال کې له پاکستان او ایران څخه د فشار په نتیجه کې افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. د 2014 په اکتوبر کې اروپایي اتحادیې د افغانستان پر حکومت فشار راوړ چې په لسګونو زره خپل اتباع چې اروپایي هیوادونو ته یې پناه وړې ده بیرته ومني. د فرانکفورت په هوایي ډګر کې د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو په اعتراض کې راټولو شویو کسانو په خپلو شعارونو لیکلي وو افغانستان امن نه دی. خو دا یوازې جرمني نه دی چې رد شوي افغانان بیرته افغانستان ته استوي. نورو اروپایي هیوادونو هم د رد شویو افغانانو په اړه ورته پالیسي خپله کړې ده. دوی ادعا کوي چې د افغانستان ټولې برخې ناامنې نه دي چې پناه غوښتونکي بیرته ورونه لیږل شي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری له خپل هیواده د رد شویو افغانانو بیرته ستنول د توجیه وړ بولي او وایي چې طالبان د نړیوالې ټولنې پر استازو حملې کوي نه په عامو افغانانو. خو د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما احصایې د هغه څه خلاف ثابتوي چې دی مایزیری ادعا لري. د بشری حقونو د څار ټولنه وایي طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په 2014 میلادي کال کې ملکی مظاهرچیان، ښوونکي، زده کوونکي، مذهبي مرکزونه او د رسنیو کارکوونکي په نښه کړي دي. دا ټولنوي جرمني او نور اروپایي هیوادونه دي د افغان پناه غوښتونکو استلو دروي او دې ته صبر وکړي چې د افغانستان حکومت د هغو لکونو بیرته راغلیو مهاجرو ستونزه څرنګه حل کوي چې له پاکستانه راایستل شوي دي.
و هم ریدل چې د بشري حقونو د څار یا هیومن رایټس واچ ټولنې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو غوښتي دي چې د افغان پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر ودروي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني هم پرون په لسګونو هغه افغان کډوال چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتنې رد شوي وي بیرته افغانستان ته واستول. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا هغه افغانان دي چې په جرمني کې د پناه اخیستو مستحق نه دي او په افغانستان کې هم د دوی ژوند ته خطر نه دی متوجه چې ځکه عادي وګړي دي او په عادي وګړو هم حمله نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اکثرا په حملو کې ملکی خلک یا عادي وګړي وژل کیږي، په تیر بیا په ځان وژونکو حملو کې. له بلې خوا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې دی به امریکا ته د کډوالۍ شرایط سخت کړي او هم به په ځینو هیوادونو لپاره په ادباو لپاره د امریکا پر ویزې سخت محدودیتونه وضع کړي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې واورئ. خو اوس د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. چاپي خبرونو هم د افغانستان د وضعیت په تیر بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د وروستیو څرګندونو ته پام اړولی دی. نسیم شفق ورته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د روسي چارواکو هغو څرګندونو ته ځانګړي کړي چې ویلي دي کله افغانستانه امریکایي ځواکونه ووزي حالات بدلته نور هم خراب شي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله لیکلي ک چیرې امریکایي ځواکونه افغانستان پرېږدي وضعیت به په دې هیواد کې ډیر خراب شي. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف له قوله راغلي چې دده د معلوماتو پر اساس د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ اراده نه لري چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي او د په خبره د معقول کار هم دی. هیواد دولتي ورسپانې هم په دې اړه یو مطلب کې د زمیر کابلوف په حواله ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ناوړه نتایج ولري. په مطلب کې د ښاغلي کابلوف له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې لا هم امنیتي وضعیت نازک دی او په داسې حالت کې له دې هیواد نه د امریکایي ځواکونو وتل وضعیت ډیر خرابوي. د ورسپانې په یو بل تحلیلي مطلب کې لیکلي چې افغانستان کولای شي د واشنگټن او مسکو لپاره په دې هیواد کې د همکاریو ښه زمینه برابر کړي. سرخط ورسپانې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي خبره راخیسته چې د دې هیواد په اړه د ډونالد ترامپ او ولادیمیر پوتین د همکاریو غوښتنه کړي. په مطلب کې د ښاغلي کرزي په حواله ویل شوی چې روسان د هغه څه په اړه شک لري چې اوس مهال په افغانستان کې تیریږي. چراغ ورسپانې هم په همدې اړه یو مطلب کې ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي که ډونالد ترامپ له افغانستانه امریکایي ځواکونه وباسي دلته به هر څه وپاشل شي او لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. په دې اړه مطلب کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله لیکل شوی چې په دې حقله د امریکا له نوې ادارې سره تر اوسه خبري نه دي شوي. او انیس دولتي ورسپانې په خپل سرمقالې کې په دې اړه ډاډ څرګند کړی چې د امریکا نوی حکومت به له تروریزم سره جګړه لا جدي کړي. د سرمقالې لیکوال په دې اړه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د خپلو انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې څرګنده کړي چې د تروریستي شبکو د ځپلو لپاره به هیڅ راز هلې ځلې ونه سپموي.
ازادي راډیو او ریل کڅنګ چې مخکې مو ویل د امریکا نوی ولسمشر وای چې د کډوالۍ لپاره به سخت شرایط وضع کړي او په ځینو هیوادونو پر ادباو به د امریکا ویزې شرایط هم سخت کړي. په دې اړه نور حال د صفي الله ستانکزي په راپور کې اوري چې همدا شی بر سره دی. مهرباني.
د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ قرار قرار د خپل کمپاین د وخت د ځینو ژمنو په عملي کولو پیل کړی دی. په کډوالۍ باندې په لنډ مهال کې د شرایطو سختول او د ځینو مشخصو هیوادونو پر ادباو د ویزې بندول هغه موارد دي چې د چهارشنبې په ورځ به د ولسمشر ترامپ لخوا فرمانونه لاسلیک شي. ځینو سرچینو رویټرز ته د هویت د نه افشا کېدو په صورت کې ویلي چې ترامپ به د سوریې، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن هیوادونو پر ادباو ویزې بندې کړي. راپور په حواله ترامپ په دې اړه هم یو فرمان صادروي چې په امریکا امریکا کې د ټولو هیوادونو د اتباعو د کډوال کېدو شرایط د لنډ مهال لپاره سخت کړي، خو یوازې تر شکنجې لاندې مذهبي اقلیتونه مستثنا بلل شوي. ټرمپ تیر سپتمبر په فلوریډا کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته ویلي وو، د وای دوزرو لومړی کال سپتمبر له یولسمې راهیسې د سن برنادینو تر پیښې پورې موږ د دې شاهدو چې امریکا ته د راتلونکو کسانو په څارلو کې ناکامي څنګه زموږ ټول خلک اوان په دې سالون کې دننه کسان له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت او مطبوعاتي ټیمونو په رسمي توګه نه ده په ډاګه کړي چې د کومو هیوادونو په اتباعو ویزې بندوي، خو د سپینې ماڼۍ ویاند شانت سپایسر وویل د امریکا متحده ایالاتونو د داخلي امنیت وزارت به د ځینو هیوادونو د اتباعو پر راتګ محدودیت او کنټرول زیات کړي.
له تاسو نه مننه ستاسو صاحب. او هغه هیوادونه چې د راپورونو له مخې نمونه اخیستل شوی سوریه، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن دي. په دې اړه تفصیل زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ. خو اوس ملالی بشیر سړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وړاندیز کړی چې ملګری ملتونه دې د مهمو موضوعاتو په اړه د ګډو پریکړو په هدف د سیمې د هیوادونو په کچه یو کانفرنس جوړ کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لومړي مرستیال د نهو ساتونکو د نیولو په برخه کې به اقدامات وسی. د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا هغه ادعا رد کړې چې ګواکې د ملي اردو په لیکو کې خیالي سرتیري حضور لري. د غور په مرکز کې په یوې مدرسې کې یو شت زده کوونکی مسموم شوی دی. د افغانستان د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور 14 کسان نیول شوی دي. د پاکستان پوځ وایي لمځکه خام ځکه ته یو توغندۍ په بریالي توپ سره ازمایلې دي. د امریکایي رسنوی د راپورولو مخې تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن امریکا ته د کډوالو په وړاندې د نوي اقداماتو امر وکړي. د شفافیت نړیوال سازمان وایي 2014 کال وشو د چي سیستماتیک فساد او ټولنیز بې انډولي په ټوله نړۍ کې د یو بل له پیاوړي کېدو سره مرسته کوي. قرغیز چارواکو دوه کسان له یوې تروریستي ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. د جاپان دفاع وزارت وایي د درو روسي نظامي الوتکو مخه هغه وخت ونیول چې غوښتل یې پرون د سه شنبه په ورځ د دغه هیواد پولې ته نږدې سي.
او اوس هم په مکرې اقتصادي خبرونو ته
سلام. دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوایي چې د واورو لامل د سالنګ د لوی لارې تړل کېدل پر بازارونو بد اغیزه کړې ده. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد ته ډیر خوراکي او غیر خوراکي توکي د سالنګونو لارې راوړل کېږي او د دې لوی لارې بندېدل په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي مواد کم کړی دي. خاغلی الکوزی ول هغه سوداګری ستوکي چې د همدې لارې د هیواد شمالي ولایتونو تړل کېږي هم په ټپه ولاړ دي او خلک او سوداګری له ستونزو سره مخ کړي دي. د خاغلی الکوزی په خبره کې د سالنګ د لوی لارې د خلاصولو هڅې ګړندې نشي نو خلک به له جدي ستونزو سره مخ شي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوایي افغان سوداګرو ته په ازبکستان د تګ لپاره د ویزې ستونزه هوار شي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوایان سیمودین پسرلین نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د تیر ورځې د دوړ خيزو تړونونو لمخې به افغان سوداګر د ویزې او ترانزیت ستونزه ونه لري. د خاغلی پسرلی په خبره ازبکستان له افغان دولت سره په دې برخه کې ژمنه کړي او که ژر پر عمل وشي نو د روان کال تر پایه به افغانستان له دغه هیواد سره تر 1 میلیارد افغانۍ سوداګري راکړه ورکړه. د خاغلی پسرلی د معلوماتو لمخې اوس مهال یاد هیواد سره افغانستان د کال شاوخوا 315 میلیون افغانۍ سوداګري راکړه ورکړه لري. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړه 1,150 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو درې منې بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې 1 لیټر پېټرول تیل 4,40 او 1 لیټر ډیزل تیل 4,40 افغانۍ پلورل کیږي. او د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو وسارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پولا، یو یورو 1 افغانۍ 40 پولا، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ 10 پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 پولا، زر ایراني تومنه 10 افغانۍ 1.5 پولا او زر پاکستاني کلدار 15 افغانۍ. لملتیا مومنه.
له سحر گل امیر دینه مننه چې اقتصادي خبرونه واوره ول وړاندې د اساسي او بشري حقوقو ځانګړي خبرونه د تخپرو چې د ځل پکې د ازادي د حق او شخصي امنیت مسله چې رل شوی خو اوس رازود په افغانستان کې د بریتانیا له سفیر سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکې ته د بریتانیا سفیر د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ګواکې په افغانستان کې دایښ حضور نه لري وایي چې دا یو ډول بې ځایه اپلاتي دی. ډمینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل هغه هیوادونه چې د دایښ د حضور د مخنیوي لپاره له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي یا له هغو څخه استفاده کوي باید په دې برخه کې د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړي. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن له ښاغلي جرمی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د امریکا له نوي ولسمشر ډونالد ترامپ څخه د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د دوی هیله څه ده.
Well, I'm delighted to be doing this interview with Azadi Radio, and you're right, we've just begun 2017.
دا اوس چې لازادی رادیو سره دغه مرکه کوم او 2018 میلادي کال مو نوې پیل کړې. کله چې تیر کال د ګورم افغان حکومت ګټونکو هغه کال چې د بریتانیا او امریکا په ګډون نړیوال ټولنې له افغانستان څخه د خپل ملاتړ ژمنې تازه کړې، دوی دواړو په وارسا او بروکسل کانفرنس کې خپل پوځي او مالی ملاتړ له دغه هیواد څخه اعلان کړ. کله چې راتلونکو ته ګورم، یعنی دا چې په 2018 میلادي کال کې به د ډونالد ترامپ پالیسي څه وي په دې اړه څه نشم ویلی، خو په دې پوهېږي کوم چې متحده ایالاتونو د بریتانیا او نړیوال ټولنې سره یو ځای نه یوازې د سک کال بلکې د منمحالي لپاره له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
In Afghanistan
there is a doubt about international community policy.
د پاکستان پر وړاندې د لویدیز پالیسۍ ته د شک پسترګه کتل کیږي. په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو تر ټاکنو وروسته د نوموړي هیواد دفاع وزیر ته نوماند ویلي چې کچیر د دغه وزارت ته بریالی شي د ډیورن تر کرخې اخوا به د ترهګرو د پټنځایونو موضوع تعقیب کړي. ستاسو نظر څه دی که د امریکا لخوا دا مسله او له ترهګرو نه د پاکستان ملاتړ راپورته شي د برتانیا پالیسۍ به په دغه برخه کې څه وي؟
For the United Kingdom, having a better relationship
da afghanistan aw pakistan tarmanz khi ari ke da britania jidi lumri top de za ka da la iqtisadi nazar da afghanistan aw pakistan da iqtisad da para de muhima da la ka sanga che ta se wa la amniyati nazar aw da dwar hwadun tarmanz da ari ko da kharpal top aw dream la insani nazar ham pakistan kaluna kaluna da afghan kadwal korba aw da che da kadwal bayat pakhpal khakha afghanistan ta stanish da ham de unai pa pai ke pakistan ta safar la ram aw hadaf ham da re che da afghanistan aw pakistan lo hukumatun sara pa de barkha ke kar وکړو چې په ځینو برخو کې تخنیکی همکاري ولري چې د دوی د همکاري سیاسي همکاریو ته لار هواره کړي. په دې پوهیږم چې دا د دوړو هیوادونو لپاره ستونزمنه ده، خو مهمه هم ده او زموږ باور دا دی چې د ترامپ مدیریت او په امریکا کې به نوې حکومت ولي د دغو دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا برخې ته پام وکړي. خو دا پریکړه د امریکا د ادارې ده او موږ د هغوی په ملاتړ چمتو یو چې دغه ستونزمنه مسله هواره
کړو.
پداسې حال کې چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې صادق نه دی او لا هم د وسلوالو طالبانو مشرانو ته پناه ورکوي، د ډیورن کرخیا غړي ورته روزنیز مرکزونه جوړوي، دا اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟ افغان حکومت دغه موضوع له نړیوالې ټولنې سره هم مطرح کړی ده، خو لویدیځوال دې ته حاضر نه دي چې د پاکستان پر وړاندې حتی یو قدم هم واخلي. نو دې حقایقو ته په پام سره د اړیکو پراختیا څنګه امکان لري؟
I disagree that in the case of the United Kingdom there is
دا چې بریتانیا په دې برخه کې اقدام نه دی کړی موافق نه یم. زموږ اړیکې زموږ د ټولو شریکانو سره څرګند دي چې په هیڅ هیواد کې باید د ترهګرو لپاره امن پناه ځایونه نه وي موجود، او دا زموږ د خبرو هغه برخه ده چې په دې سیمه او د نړۍ په نورو برخو کې لرو. دا یو مهمه مسله ده او موږ په ځانګړي ډول پرې عمل کړی دی او موږ د ناتو او ملګرو ملتونو په ګډون له خپلو شریکانو سره کار کړی دی او د هغو هیوادونو سره چې اړیکې لرو لا بیمو کړی. که په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان په اړه خبرې وکړو، دا څرګند ده چې ټول هغه موارد کوم چې موږ بریتانیایي په افغانستان کې ترسره کوو د وی پایختي سولې ټینګول او د ستونزو هوارول دي. افغان حکومت او ناتو ملاتړ یې تل لکه څنګه چې غواړي نشي کولای د سولې د راوستلو لپاره مبارزه وکړي. هغه څه چې زما په آن مهم دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د سولې یو معتبره پروسه موجوده ده او موږ د ملاتړ لپاره له حکومت سره کار کوو. دا د سیمې د هیوادونو لپاره هم مهمه ده او د ګاونډي پاکستان لپاره هم مهمه ده چې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي. هیله ده چې د 2018 میلادي کال په اوږدو کې په دې برخه کې پرمختګونه وشي.
فکر نه کوئ چې د افغانستان پخوانی او اوسنی حکومت په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې پاکستان ته ډیر فرصتونه ورکړل، حتی تر دې چې ولسمشر غنی پاکستان ته په زیاتې موقع ورکولو سره له هند سره د دغه هیواد د اړیکو په ترینګل توپ تورن شوی و. خو آیا لا هم اړتیا شته چې نور کارونه هم ترسره شي؟
فکر کوم پاکستان سره د نږدېوالي ترڅنګ هم مهال له هند سره د اړیکو پیاوړتیا امکان لري. خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د اړیکو د خړپړټوب په برخه کې کوم ستونزې او اندېښنې موجودې دي، زما په اند دواړو هیوادونو ته مناسب نه دي. د ستونزو د هواري لپاره اعتماد جوړولو ته اړتیا ده. مثال په ډول د کډوالۍ د بهیر سم مدیریت او هغه کډوال چې له پاکستان افغانستان ته راځي، او په دې باندې ځان یقیني کول چې د ټولو اسنادو لرونکو او بې اسنادو اړتیاوې پوره شوي او د دوی ژوند له ګواښ سره مخ نه دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا د لارو چارو لټول چې په دې ډول پراخ سیاستونه او جنجالي مسایل د هواري لپاره اساني کی مرستې او ګاډي ګټي هغه مسله ده چې د هغې د تشخیص لپاره کار کوو. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پراخول امکان لري، غیر له دې چې له دې پرته چې د افغانستان او هند اړیکې له خطر سره مخ شي.
Considering this new involvement
پر پاکستان سربیره د ایران او روسیې لاسوهنو او په مسکو کې د دوی درې اړخیزې ناستې ته په کتو څه فکر کوي؟ راتلونکی پسرلی به افغان ځواکونو او خلکو ته څنګه وي؟
دا یو ډول ستونزمنه پوښتنه ده. لومړی خو دا چې موږ له هیواد څخه د دفاع په برخه کې د هیواد د دفاعي ځواکونو په ځواکمنتیا پوره ډاډه یو. هغوی په 2018 کال کې په میړانې مبارزه وکړه،
خو هغوی په 2018 کال کې بریالي نه وو. که د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ورسره نه وای، شاید کندوز او ځینو نورو ښارونو لکه ترینکوټ او ان لښکرګاه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي وای.
So what we saw in 2016 was the
هغه چې موږ په 2018 کال کې ولیدل، همدا افغان دفاعي ځواکونه و چې په یوازې ځان وجنګیدل او د ناتو د بشپړ ناتړ څخه برخمن کېدل یې ښه کار دی. زه خوښیم چې برېټانیې خپل یو شمېر روزونکي چې دم ګړې 500 تنه دي او د ډېرولو هڅه یې کوي، په ځانګړي توګه د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي. دا پای ته رسو ترڅو په 2018 او 2018 کلونو کې افغان ځواکونه په خپلواکه توګه اقدام وکړي. که څه هم چې د بیرته ستنېدو مرکز اوږدمهاله حالاته او په افغان ځواکونو کې د غزواک په بشپړ ډول وینو. دویمه مسله تاسو د دایښ یادونه کړه. دا به په ښکاره وایي چې دایښ دغه هیواد ته یو بلا ده. دایښ د افغانستان د ثبات لپاره یو ګواښ دی. برېټانیا په عراق او سوریه کې د دایښ پر وړاندې مبارزه کوي او په افغانستان کې غواړو دغه ډله ختم کړو. باید وویل شي چې د نورو ډلو په اڅونه نشو کولای دغه ډله په افغانستان کې ماته کړو. د دایښ په ماتولو کې باید د افغان دولت ماتړ وکړو چې د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه کوي او دا ډیره مهمه ده. تاسو د لاسوهنو او له طالبانو څخه د ملاتړ خبره وکړه. زما پیغام ټولو هغو ته چې افغانستان ویني دا دی چې د داعش وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان له مشروع دولت څخه ملاتړ وکړي چې دا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو یوازینۍ لاره ده.
That will be brought to Afghanistan.
There was some question about the identification of Daesh in Afghanistan.
په افغانستان کې د داعش وسلوالو د هویت په اړه پوښتنې موجود دي چې دا د داعش یو برخه ده چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي او کنه کومه بل ډله ده. افغان امنیتي ځواکونه خوایي چې داعش ډله د پاکستان له بشپړ ملاتړ برخه منه ده، خو په خوانی افغان استخباراتي چارواکي بیا په دې باور دي چې داعش په افغانستان کې نشته او دا پاکستانی ځواکونه دي چې د داعش تر بیرغ لاندې جنگيږي. که د ایران او روسیې مسلې ته هم راشو، هغوی په دې عقیده دي چې دا د لویدیځ یوه لوبه او سیاست ده چې غواړي په دې سره روسیا او سیمه نام نه کړي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
I think it is nonsense.
دا چې ولکې د افغانستان کې حضور نه لري دا چټیات دي. د شک پرته دایښ دلشته چې د افغانستان ثبات او امنیت ګواخي. برېټانیا سل په سلو کې افغانستان د دایښ لري خو په لمندوړلو کې له دغه هیواد ملاتړ کوي، ځکه دایښ په افغانستان کې د سوری او عراق په څیر دغه هیوادونو ته یو ګواخ او تهدید دي. ټول هیوادونه باید په دې پوه شي هغه تیوري چې ګواکي دایښ د غرب لملاتړه برخمنه ده دا اپلاتي دي او دا په بشپړ ډول ناسمه خبره ده.
But reality is on the ground is something else.
او حقایق بل ډول دي. ایران او روسیا په مستقیمه توګه دخیل دي. حتی له ځینو سرحدي ولایتونو موږ داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې ایران وسلوالو طالبانو ته د روزنې کمپونه جوړ کړي دي، او حتی د افغانستان په لویدیځ کې د ځینو وژل شوو طالب قمندانانو مړي جنازې او فاتحې د مراسمو لپاره ایران ته انتقال شوي دي، او خلک اندېښمن دي چې دا ډول لاسوهنې به اوږدمهالې مداخلې ته لاره پرانیزي او قرباني به یې هم افغانان ورکوي. که په افغانستان کې وضعیت نور هم خراب شي، د دې ډول لاسوهنو پر وړاندې به د لویدیځ غبرګون څه وي؟
Worst in Afghanistan. So you're absolutely right to talk about the people of Afghanistan and our interest.
دشت اسو ویل افغانان د سولې سبات اقتصادي پرمختګ او امن مينوال دي. دقیقه اشاره وکړه، موږ دغه دلیل ته پکتو د عمرستکون کې واد پتوګه ل افغان ځواکونو سره د 200 میلیونو پاونډو مرسته ته ولاړیو. تر هغه د چې موږ د افغانستان سبات تجمنیو، وینو چې وسلوال طالبان، وسلوال مخالفین او داعش حماسه کوي چې د افغان حکومت مشروعیت تر پخته لاندې راولي. د برېټانیا څرګند پیغام ده سبات او امنیت چې د سیمه لپاره ګټه وردی، نه یوازې د افغانستان لپاره خري بلکې د افغانستان د غونډوي لپاره هم ګټه وردی. ټول افغان حکومت سره د وسلوال مخالفینو په ځپلو کې مرسته او ملاتړ وکړي.
In its fight against these insurgents.
And the recent triangle
په مسکو کې د چین، روسي او پاکستان د ریاړخیزه غونډه چې پکې ویل شوی داعش د سیمه امنیت یو ګواخ دی چې د دوی پر وړاندې له وسلوالو طالبانو استفاده وشي. فکر کوم ستونزه دلته په پالیسي کې ده.
Problem with the policies. Well, I think there is a
فکر کوم ستونزه د پام وړ ده چې وادونه په دې هڅه کې وي چې یو تروریستي ډله د بلې ډلې په وړاندې وکارول شي. له ناتو سره د برېټانیا اومده پالیسي ده چې موږ د ټولو تروریستانو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوو. له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې ځکه چې بے ګناه خلک هدف ګرځوي او دغه هیواد پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او د داعش پر وړاندې په جګړه کې، او دا چې هیڅ شک پاتې نشي موږ سل په سلو کې د افغان حکومت ملاتړ کوو او د داعش ډلې د ریښو د وچولو په برخه کې ژمن یو.
From this country.
Yeah, but why Russia?
خوالی روسیا و ایران په دغه مبارزه معتقد ندی.
This fight against Daesh.
تاسو باید دا پوښتنه له روسیا او ایرانی چارواکو څخه وکړئ.
This is a new game of
هغه وایي چې دا د لویدیز یو نوې لوبه ده او په کار ده چې د افغانستان لویدیز ملاتړی ورته ځواب وایي.
موږ په خپل تشریحاتو کې تر دې زیات واضح نشو پاتې کېدای چې څه به تر سره کوو. موږ د داعش د لمنډوړو برخې کې د افغانستان حکومت ملاتړ کوو او دا زموږ واضح او څرګند پالیسی ده.
مخکې مو پاکستان ته د خپل سفر په اړه وویل، دغه سفر د اجنډا اومده برخه
اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څنګه کولای شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي تر څو پر هغو سیاسي ستونزو چې نن سبا جنجالي دي کار وشي.
So,
پتیرې ونی ملسیزه کې مونږ ستاسي او د یو شمیر نورو لیدیزو هیوادونو د هڅو شاهدانو، خو کومه نتیجه نه درلوده او پاکستان لا هم خپل لوبو ته ادامه ورکوي. او کډری اړخیز غونډه ته بیا راښونو پاکستان یو ځل بیا ثابته کړی چې په سیمه کې دوه مخه لوبه تر سره کوي. دا څنګه په ظاهره کې لنړیوال ټولنې ملاتړ کوي او لبل خو د داعش پر وړاندې له طالبانو څخه ملاتړ کوي.
We believe it's really clear that the long term interests of Pakistan
زما پاند افغانستان پښان د پاکستان ګټه هم د افغانستان په سولې کې نغښتي، او دا هغه څرګند پیغام دی چې موږ یې پاکستان ته رسو، او دا هم هغه مورد دی چې په افغانستان کې د سولې لپاره ورته کار. کله چې په نور هیوادونو کې د افغان کډوالو پر اوږدمهالي مشکېدو نظر اچوم، په پاکستان کې لیدل کېږي چې دغو هیوادونو په اړیکو کې څه روان دي. کله چې ګڼ شمېر افغان کډوال د اوږدمهالي لپاره پاکستان کې مشکېدل شي، دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو د درلودلو ښکارندوی کوي. خو اساسي مسله د دواړو هیوادونو معتقد کول دي چې دا د دواړو هیوادونو د دوامدار ګټو لپاره موثره لار ده، تر څو د دواړو هیوادونو د اړیکو ترمنځ ثبات او مثبت ګرایي موجوده وي. او دا په چین، ایران، هند او بریتانیا پورې تړلې نه ده، دا د دواړو هیوادونو په سیاسي چاپیریال پورې تړلې چې په دې برخه کې باید دوی اقدام وکړي.
یو ځل بیا غواړو په امنیتي مسایلو کې د روسیا او ایران لاسوهنې او له طالبانو څخه د ملاتړ مسلې ته راشو. که د راتلونکي لمریز کال په پسرلي کې له طالبانو څخه د روسیا او ایران ملاتړ ثابت شي، د ناټو غبرګون به څه وي؟ د غوڅ ملاتړ ماموریت ته به دوام ورکړي او کنه جګړه کې به ښکیل شي؟
There is a very
اوس مهال دراتونکو په سلیر لپاره د افغان ځواکونو ترمنځ جدي کمپاین روان دی چې له امنیتي ځواکونو سره د تجهیزات په بشپړولو، روزنې او تر یو ستونزمن کمپاین وروسته د دمې بریالی کمپاین دی. هغه څه چې زه یې تمه لرم له افغان ځواکونو څخه په لوړه کچه د ناټو ملاتړ دی او د افغان ځواکونو د بې ساري کمپاین په تمه بیو. زه په دې باور یم چې افغان ځواکونه باید داعش او د اړتیا پر مهال د طالبانو پر وړاندې د جګړې مدیریت په واک کې واخلي، او دا تمه د پیاوړتیا په لور د افغان وایي ځواکونو او او د امریکا، برتانیا او ناتو په ملاتړ پر ځای کېدای شي، او دا به په دغه هیواد کې د مبارزې راتلونکی وي.
که په 2014 میلادي کال کې حقایقو ته راشو، دا وسلوال طالبان وو چې د افغان ځواکونو پر وړاندې وجنګېدل، او دغه شانې په کندوز، ترینکوټ، فراه او لښکرګاه حمله وکړي. دا برید د دوی لخوا.
زله تاسو سره موافق نه یم. زما په اند افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې تیر کال په جګړه کې برلاسي ول، او په اکتوبر میاشت کې یو قوي فشار راغی، خو افغان ځواکونه وکولای شول چې په ټول توان سره مقاومت وکړي، او هغه سرتیر چې ووژل شول او یا هم ټپیان شول ورته درناوی لرم. په حقیقت کې د یو ولایت مرکز هم له طالبانو سره نه دی، او دا یو لاسته راوړنه ده. هغه څه چې په 2013 کال کې زه تمه لرم، دا ده چې جګړې د دښمن په لور وغځول شي، څو دښمن یې په مهارولو کې پاتې راشي او مقاومت ونه شي کړی، او دا ډیم چې د دې شاهدان بي.
کپنړېواله کچ دایش ته وکتل شي، دوی له غنو سرچینو تمویلېږي. دوی تر ډیره په ختیځو ولایتونو کې دي چې پاکستان سره په پوله کې دي. خلک او آن چارواکي وایي که د پاکستان لخوا له دوی سره مرسته ونه شي، پرته له دې مالی سرچینه نه لري.
Looking at Daesh globally,
کپنړې والا کچ دایښ ته وکتل شي، دوی لګنو سرچینو ختم ویلېږي. بیلا بیل هیوادونه هغوی په سوریه او عراق کې تم ویلوي، خو هغه څه چې ډیر ځله یې ګورو، د افغانستان په ګډون د دایښ وړتیا د سرچینو په بدلون کې ده. له همدې امله موږ له دایښ سره په لیبیا، سوریه او عراق کې مبارزه کوو، او بیا هم وایو هیڅ شک نشته چې برېټانیا په افغانستان کې د دایښ پر وړاندې په مبارزه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي، او په دې اړه نور زیات وضاحت نشته. موږ افغان حکومت سره د دښمن پر وړاندې په یوې میړنې مبارزه کې چې هغه دایښ
په
افغانستان کې د برېټانیا له سفیر ډامینیک جرمی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه و. دا مرکه بیا هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اورېدلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. او اوس هم د ازادي راډیو بل ځانګړې خپرونه د اساسي او بشري حقوقو خپرېدو ته چمتو ده.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، قدرمنو اوریدونکو، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ازادي د حق د مفهوم په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د ځانګړو تحقیقاتو د څانګې غړې شاهده برمل ده. برمل صاحب، شرغلست
مننه. زه هم په خپل نوبت سره ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشاله يم چې له تاسو سره یم.
ډیره مننه برمل صاحب. که اوریدونکو ته د ازادۍ د حق د مفهوم او د شخصي امنیت په اړه معلومات ورکړي.
طبیعي خبره ده چې ازادۍ یو طبیعي حق د هر انسان دی، او دا حق هغه وخت محدود کیږي چې یا محدودیده شي چې د دغه ازادۍ نه د قانون د مصلحتونه چې د عوامو خلکو په ګټه هغه تر ګواښ لاندې راشي، یا نورو خلکو ازادي سلب شي، یا د نورو خلکو ازادۍ ته ضرر ورسي. مونږ به هغه وخت کې وو چې دا حق به محدودیده شي، یعنی د قانون پر وړاندې. خو ازادي هر وګړي الله تعالی آزاد پیدا کړی، دا د هر شخص خپل شخصي حق دی چې دینه مثبته ګټه واغستل شي. او بل دغه دا د مفهوم د ازادۍ داش دی چې سړی باید په دې وتوانیږي چې یو کار، یو مثبت کار چې هم خلکو ته ګټه ورسیږي او هم د قانون پر رڼا کې پلی شي، یو یعنی هغه امتیازونه چې ټولنیز امتیازونه دي، سیاسي امتیازونه دي، اقتصادي دي، له دې نه برخمن شي او استبداد تر کنټرول لاندې راشي. یعنی یو مفهوم داده چې یعنی دغلته ازادي باید تر ګواښ لاندې تر هغه وخته را نشي چې نور ته ضرر ورسیږي، نور ته نه متضرر نشي. یو مفهوم دغه یو شی، او بل مفهوم ته به راشو چې هغه هم په فرهنګ کې معمولا امنیت او ازادي موږ ویو، امنیت طبعا د یو آرامش معنا لري، د سکون معنا لري، د اطمینان معنا ورکوي چې انسان په یو ټولنه کې مثلا د کور نه شروع کوو، د کور نه واخله تر ټولنې پورې دوی په یو آرامش روحي آرامي ولري چې زما امنیت تامین دی. مثلا ترور نشته، وژنه نشته، غلا نشته، شپې په کور باندې چاپی اچول نشته، مثلا تهدید نشته. دا ټول هغه خبرې دي چې په ټولنه کې موجود دي، په فعلي ټولنه کې زموږ خو بیخي شته. نو د دې لپاره باید څه وکړو؟ دا د دولت مکلفیتونه دي چې مثلا دغه آزادیګانې چې موږ یې لرو او هغه امنیت چې د دولت مکلفیت دی چې باید د وګړو د خپل هر هیواد دولت مکلفیت لري چې د وګړو دغه امنیت تامین کړي او د دې لپاره کار وشي. مثلا ټول هغه قوانین چې وضع کیږي باید د ازادي او ورسره امنیت داسې وي چې یعنی تر ګواښ لاندې نه وي، تر هغې چې نور متضرر کیږي. او امنیت خو ډېر ضروري دی چې دا د دولت مکلفیت دی چې باید استبداد کنټرول کې ولري. مثلا ونشي کولای مثلا هغه ارګانونه چې د قانون نه حراست کوي، د خلکو ازادي هیڅکله باید متضرر نشي. په دې معنا باندې تر هغه باید متضرر نشي چې نورو ته ضرر نه رسیږي، او د قانون نه حراست کوونکي باید دغه ازادي تر ګواښ لاندې ونه نیسي.
ډېره مننه کور دی ودان. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې د ازادۍ حق او شخصي امنیت په خپل ځان کې کوم نور موارد رانغاړي؟
مثلا موږ ګورو چې شخصي ازادیګان مثلا په خپل سر نیونې دي چې دا باید ونشي. په خپل سر یو څوک نیول او د هغې ورکول یا ناپدید کېدل، اجباري کار کول، مثلا اجباری نوکران نیول، خو دا زمونږ ټولنه کې دا بردګي چې ورته وي دا خاص نشته دی، خو قوانین ورته پیشبین دي، نه یوازې بلکې نړیوال قوانین دي ته پیشبین دي. مثلا په نور هیوادونو کې لکه گاونډي هیوادونو کې زمونږ یو هیواد هم داسې دی چې زمکه چې خرڅیږي د قانون سره سم خرڅیږي، چې دا یو ډول بردګي ده چې دې لپاره ملي نړیوال قوانین دې ته پیشبین دي. مثلا د ماشومانو استخدام کول په دغه کې په عسکری یا مثلا په آرمی، د ماشومانو استخدام دل په وزارت دفاع کې، وزارت داخله کې او امنیت کې، چې دا خپل یو سم خبرنده غیر قانوني خبره ده. او د ماشومانو داخلي دل په جنگي منازعاتو کې دا باید ونش، یعنی ماشوم باید هغه ټول هغه لومړني حقوق په نظر کې ونیول شي تر څو چې د 13 کلنۍ نه بره شوی نه وي. څوک نشي کولای چې په اجبار سره دا په مسلح قواو کې تنظیم کړي، یا په پولیسو کې تنظیم کړي، یا په امنیت کې تنظیم کړي، د دې حق څوک نه لري. او همدارنګه مخکې ما تاسو ته وویلې چې په خپل سر توقیفونه باید ونشي، په خپل سر باید څوک ناپدید یا ورک نشي. مثلا یو څوک نیسي ته نه خبرېږي چې چا چېرته وي. مثلا اجباري کار دی چې دا باید ترسره نشي.
ډېره مننه. که اورېدونکو ده د توقیف او حبس په اړه معلومات ورکوي چې د دې دوه منځ کې فرق څه دی؟
اجباري نیونه ته وایي کله دغه نیونه قانوني بڼه غوره کوي او کله غیر قانوني وي. یو خو دا خبره ده. او عمده فرق د حبس سره دا دی چې حبس هغه وخت رامنځته کیږي چې یو مجرم ونیول شي، په هغه باندې محکمه فیصله وکړي، هغه ته جزا د مثلا د هر هغه ته د جزا د قانون له مخې نه جزا تعین شي، او هغه خپل د جزا موده هغه تای کی. دې ته وی حبس. خو دا 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 لغتونه سره نږدې دي، حبس او توقیف. او توقیف هغه وخت کې قانوني ګڼلې شو چې مثلا یو محکمه حکم ورکړي، هغه پولیس راواخلي، مثلا احمد په یو جرم تورن دی، هغه ته ورزی، هغه ته ولغه حکم د محکمې باید ښکاره کړي، بیا باید هغه ته دغه موضوع یا چې په کم تور نیول شوی دا توضیح کړي، پس له هغه نه هغه بیا توقیف کړي. دا یو قانوني توقیف دی. او غیر قانوني توقیفونه دا دي چې یو سړی په زور نیسي، په اکراه نیسي، هغه وړي بندې کوي، نه یې فامیل خبرېږي، نه یې کورنۍ خبرېږي، نه هغه کس چې نیول شوی په دې پوهېږي چې زه ولې بندې شیم، څه دپاره بندې شیم. دا یو غیر قانوني.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه خبر کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست د ورستي پښتنې په توګه ک اوریدونکو ته د خپل سر توقيف په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول توقيف دی
چې په خپل سر توقيفونه یا غیر توقيفونه هغه دي چې مثلا یو کس نیول کیږي هغه په دینه دین پوښي چې دا د کوم ځای نه دا کس راغلی او زه چیرته ما وړي مثلا ځکه هغه سره د محکمې حکم نشته هغه ته پولیس نه دی راغلی یا هغه ته پولیس توضیح نه ده ورکړی چې ته په دې جرم نیول شوی دا د محکمې حکم دی چې ته باید په دې تور نیول شوی ځکه ته موږ دلته راوسی او همدا ډول باندې موږ ویلی شو چې کله محکمه توقیف یو لنډ حکم ورکوي چې هغه باید پولیس په هغه باندې پوه شي هغه بیا هغه کس ته دغه کیده او خی چې دغه د مادر مثلا محکمې نه حکم راوړی ستا د نیولو په خاطر او توضیح کړي د هغې جرم د هغې تور چې په کوم جرم دی نیول شوی دی دغه موده کمه موده ده لنډه موده ده
ډېره مننه کور موده